ಮನ್ ಬೇಗಾರದಂ ದೌರೆ ಕತ್ಮೋದರಿ ಮನ್.
احمد شیبریم د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې مو هر کله کوم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم. خبرونه د اسرائیل په بریدونو کې دوه نور جګپوري ایرانی جنرالان وژل شوي دي. د ایران دولتي تلویزیون نن د ایران د وسلوالو ځواکونو د استخباراتو د مرستیال جنرال غلام رضا مهرابي او د عملیاتي چارو د مشر جنرال مهدي رباني وژنه تایید کړه. تر دې مخکې ایرانی چارواکو د اسرائیل د عملیاتو په ترڅ کې د سپاهي پاسداران د عمومي قومندان حسین سلامي، لوی ترسیز محمد باقری او د قدس د ځواکونو د مشر اسماعیل قاآنی د وشلو خبر ورکړی وو. د اسرائیل پوځ ویلی دی چې د جمعې د ورځې د بریدونو په ترڅ کې د ایران نه ساینس پوهان هم وژل شوي دي. اسرائیلي چارواکو بیا ویلی دی چې د ایران د ځوابي برید په ترڅ کې په اسرائیل کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او تر 150 ډیر ټپیان شوي دي. نن په افغانستان کې د مور ورځ ده. په دې ورځ په شهرونو کې دا دود و چې خلک خپلو میندو ته سوغاتونه ورکړي. دا ورځ یعنی د غبرګولی یا جوزا څلرویشتمه د افغان مشهور سندرغاړي احمد ظاهر د زوکړې له ورځې سره هم برابره ده. احمد ظاهر د 1325 لمریز کال د جوزا په څلرویشتمه زیږیدلی او د 1325 لمریز کال په همدې نیټه د 33 کلونو په عمر په سالنګ کې ظاهراً په یوه ترافیکي پیشه کې ومړ. د تخار په ورسا جلوسوالی کې د سیلونو له امله درې کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په تخار کې د طالبانو د فواید امیر ریاست ویاند روح الله اکبری باختر اشان ست ویلي چې د پنځشنبه د ورځې د ورشتونو له امله وطن نور ټپیان شوی دی. په تخار کې طالب چارواکو له مرستندویو مؤسسو او بنسټونو غوښتي دي چې په ورسا جلوسوالی کې له سیل ځپلو سره هر څومره چې ژر کېږي مرستې وکړي. او د لوبو له ډګره دا خبر لرو چې جنوبی افریقا د کرکټ د ټیسټ میچ په پایلوبه کې نن د استرالیا لوبډلې ته د 5 وکټو په توپیر ماته ورکړه. دا لوبه د جون په 11مه په لندن کې پیل شوه. لومړی بیټنګ استرالیا وکړ چې په 212 منډو یې ټول لوبغاړي وسوسېدل. په ځواب کې د جنوبی افریقا لوبغاړو یوازې 138 منډې وکړې. په دوهم ځلی بیټنګ کې استرالیا 201 منډې وکړې او جنوبی افریقا د 500 لوبغاړو په سوسېدو د دواړو پاڼیو توپیر پوره کړ او 202 منډې جوړې کړې. دا لومړی ځل دی چې د کرکټ د 500 ورځنیو لوبو پایلوبه جنوبی افریقا خپلوي. د کرکټ د ټیسټ لوبو دا دریمه اتلولي وه. په 2021 کال کې نیوزیلند اتل شو او په 2023 کال کې استرالیا د دې لوبو قهرمان شوی و. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو .com کې اورئ. وړاندې په خبرونه کې پر ایران د اسرائیل بریدونه روان دي جزئیات تر کوي. نن د مور الورسته
د مور ورځ داسې وخت کې راځي چې زه مور سره ما او مور موله موږ سره ده. نو دا خپله هم ډېره د خوشحالۍ خبره ده. د مور ورځ مو ولمانځله او هغې ته مو کیک جوړ کړی و، مراسم ورته نیولی و.
خوستیان په تفریحي سیمو کې د اسانتیاو د چمتو کولو غوښتنه کوي.
نو دغه به دوه ګټې ولري. لومړۍ ګټه به دا وي چې دولت لپاره به عواید جمع شوي وي، همدا ډول د خوستوالو او د نورو خلکو لپاره به د تفریح سفر لپاره زمینه برابر شي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
لطل شراب دسرو لبان سلم نظر لرا نظر لرا عاشقان سلم نظر لرا نظر لرا.
نند احمد ظاهر د زوکړې ورسته د دې سندر غاړي د ژوند او هنري هڅو په اړه په یو تفصیلي راپور کې اوریدل شي. در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د اسرائیل پوځوي په ایران کې څو ځای بریدونه روان دي. د اسرائیل د پوځ ویان بریج جنرال ایف دفرین یو تلویزیونی مطبوعاتي غونډې ته وویل د حملې د ایران پر اټومي تاسیسات او پوځي مرکزونو وروسته تر دې پیل شوې دي چې ایران پر درون الوتکو او توغندیو پر اسرائیل بریج وکړ. د اسرائیل د پوځ ویان دا وکړله چې له لویدیز ایران تر تهران پورې د دوی فضا دوی آزاد کړی دا الوتکې کول شي چې په ډېری اسانۍ سره هلته بمباری وکړي او خپل عملیات ترسره کړي. د اسرائیل د پوځ د ویان په وینا تیر شپه د دوی اویا جټ الوتکو بمباری وکړي او د ایران د دفاع هوا سیستمونه خراب کړي دي. بل ورته د اسرائیل صدر اعظم د ایران پر ضد د نورو بریدونو خبرداري هم وروسته تر دې ورکړ چې تهران د تل ابیب په شمول د اسرائیل پر یو شمېر ښارونو د توغندیو حمله وکړي. د اسرائیل د بیرنیو چارو د مسولینو په وینا د ایران د توغندیو د حمله لعمل لشتر لشه درې کسان وشتل شوي او پولیسکونو نور ټپیان شوي دي. د اسرائیل پوځ ویلي دي چې د تازه هوایي بریدونو په ترڅ کې په تهران کې د توغندیو د وشتلو او د دافع هوا پولیسکونو مرکزونه په نقشه کړی دي. د اسرائیل پوځ په ورته وخت کې د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنئی ته سخت خبرداري ورکړ. د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس د خپل هواد له لوی درستی سره تر غونډې وروسته وویل که خامنئی د اسرائیلیانو پر کورونو د توغندیو بریدونو ته دوام ورکوي تهران به وسوسوي. په تل ابیب کې تیر شپه یو بجا او 15 دقیقې یو لوی چاودنه وشوه چې په تلویزیون کې تصویرونه په ژوندۍ بڼه خپاره شول. د اسرائیل پوځ له ملکیانو غوښتي دي چې پناه ځایونو ته پناه یوسي. په عین حال کې سهار وختي په څو اسرائیلي ښارونو کې د توغندیو درا ټلو راپور ورکړل شو. چارواکو ادعا وکړه چې ډېری توغندي شنډ شوي که څه هم یو شمېر کورونو ته زیان رسېدلی. د ایران دولتي تلویزیون نن راپور ورکړ چې د هوایي دفاع سیستمونه په خورم آباد، کرمانشاه او تبریز ښارونو کې ډزې کوي چې دا د اسرائیل د بریدونو د نوې څپې نقشه ده. د ایران مهر نیمه رسمي خبري آژانس ویل چې د اسرائیلو برید د تهران په شمال لویدیځ کې د تبریز د تیلو تصفیه خانه په نقشه کړه او له تاسیساتو څخه اوس لوګي پورته کیږي. بلورته و ایرانی ډیپلوماټ ملګرو ملتونو ته ویل چې د اسرائیلو د لومړنیو بریدونو په ترڅ کې اته بیا کسان په ایران کې وشل شوي دي او تر 340 ډیر ټپیان شوي دي. د ایران دولتي تلویزیون د جون په 14 راپور ورکړ چې د تهران په یو استوګنځي باندې په برید کې شاوخوا 60 کسان چې شل ماشومان هم پکې شامل دي وشل شوي دي. نتایج شوی راپورونه وایي چې دوه توغندي د تهران د مهر آباد پر هوایي ډګر ولګیدل چې هلته اور ولګید. د ایران د ایرنا رسمي آژانس په وینا په تهران او څو نورو ښارونو کې د استوګنې سیمې هم اغیزمنې شوې دي. سپینې ماڼۍ وویل چې د امریکا ځمکنیو ځواکونو د توغندیو د لومړیو دوو څپو په جریان کې د ایران د توغندیو په وشتلو کې مرسته کړې ده. یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی اسوشیټډ پرس آژانس ته وویل چې د امریکا جټ الوتکې او جنګي کښتۍ تر اوسه پورې په دې عملیاتو کې نه دي کارول شوي. دا جګړه د جون په 14 د اسرائیل لخوا د ایران په اټومي او د توغندیو په تاسیساتو باندې د لوی ناڅاپي هوایي برید او همدارنګه د لوړ پوړو جنرالانو او څو اټومي ساينس پوهانو په وړاندې له نورو هدفمندو بریدونو سره پیل شو.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیدوش ساعت زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د ملګرو ملتو د سیمه ییزو کډوالو د خبرګون پلان چې آر آر پی ورته وایي نږدې 2 لک افغان ماشومان او تنکی ځوانان په ځانګړي ډول جنوبي په پاکستان کې لاس تکړو به برخې دي. البته د دې سازمان په وینا په پاکستان کې مشت یو شمېر افغان کورنۍ وایي چې اقتصادي ستونزې اجازه نه ورکوي چې خپل ماشومان په خصوصي ښوونځیو کې داخل کړي. اکرام الله اکرام راپور لري.
په داسې حال کې چې د طالبانو له لوري په افغانستان کې لشبګمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو پر وړاندې د زده کړو محدودیت لا هم خپل ځای دی. د سیمه ییزو کډوالو د غبرګون پلان آر آر پی ویلي په ګاونډي پاکستان کې شاوخوا 1,94,000 افغان ماشومان او تنکی ځوانان په ځانګړي ډول نجونې لا هم له زده کړو بې برخې دي. د دغه پلان په لسمخیز راپور کې چې جمعه د جون 14 د ریلیف په یو پاڼه خپور شوی، په کې راغلي چې دغه افغان ماشومان په پاکستان کې د زده کړو لپاره لازم اسناد نه لري او په دې برخه کې دوی د بودیجې له کمښت سره مخ دي. په راپور کې خبرداری ورکول شوی چې که دا حالت په عمومي ډول د افغان ماشومان او تنکي ځوانانو د زده کړو مخه نیسي او راتلونکي له خطر سره مخ کوي. د سیمه ایزو کډوالو د غبرګون پلان RRP د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یونیسف، سیف د چرلینډ او د زده کړو د بنسټونو سره په همغږي پر مخ وړل کیږي او هدف یې د کډوالو د زده کړو او نورو اړتیاو پوره کول دي. دغه پلان ټینګار کوي چې کچېری سمدستي او دوامداره پانګونه ونه شي نو د افغان ماشومانو یو بشپړ نسل به د زده کړو په ګډون له هغه فرصتونو بې برخې شي چې لامل یې کولای شي له بې ځای کېدو وروسته خپل راتلونکی جوړ کړي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغاني کورنۍ بیا وایي د اسنادو د نه لرلو ترڅنګ د دوی ګڼې اقتصادي ستونزې اجازه نه ورکوي چې ماشومان په خصوصي ښوونځیو کې داخل کړي. د کابل اوسیدونکو تولا چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ مخکې په کابل کې د 10 ټولګي زده کوونکي و وایي پاکستان ته د خپلو زده کړو د بشپړېدو لپاره لاړه، خو د زده کړو د بشپړتیا هیله لا هم همداسې هیله پاتې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د 10 ټولګي زده کوونکي وم، طالبانو زموږ پر وړاندې ښوونځي وتړل، دلته پاکستان ته کډوال شو، دلته افغانان له ډېرو ستونزو سره مخ دي، د ویزو ستونزه، د پولیسو د نیولو او د ریپورټ ستونزه. زه خپل دلته له زده کړو محروم یم ځکه موږ دلته د مالی ستونزو ترڅنګ ګڼې نورې ستونزې لرو.
د څلور اولادونو مور یاسمین نبیزاده چې دا هم په اسلام آباد کې میشته ده وایي نه یوازې اقتصادي ستونزې د اولادونو د زده کړو مخه نیولې، بلکې د ویزو نشتون هغه څه دي چې په ډېری خصوصي ښوونځیو کې د افغان ماشومانو په وړاندې د زده کړو دروازې بندې کړي. نوموړي وایي آن په یو شمېر خصوصي ښوونځیو کې له ویزې سره سره افغان ماشومانو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کېږي.
دختران او پسران افغان
په پاکستان کې افغان نجونې او هلکان د زده کړو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي ځکه دوی په خصوصي ښوونځیو کې د زده کړو مالي امکانات نه لري او آن یو شمېر خصوصي ښوونځي له ویزو سره سره افغان ماشومان نه شاملوي.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مسولین هم وایي چې د غلطه میشت بسلو کې شاوخوا 30% افغان ماشومان له زده کړو محروم دي. د دې شورا مسول میوان عالمی افغان ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 80% افغان مهاجر ماشومان په پاکستان کې مکتبونو ته لاسرسی نه لري. دغه پاتې 40% ماشومان هم چې لاسرسی لري دوی هم ټول شخصي مکتبونو ته ځي. په دولتي مکتبو کې افغان ماشومان لپاره اجازه نشته چې درس ووایي او د مهاجرینو اقتصاد هم اجازه نه کوي چې خپل ماشومان په مکتب کې شامل کاندي، په شخصي مکتبونو کې افیس یې ور کاندي او دا اکثرا ماشومان چې درس نه وایي دا اکثرا جنکی دي.
د سیمه ایزو کډوالو د غبرګون پلان RRP وای دغه پروګرام په ترڅ کې په 2024 کال کې شاوخوا 1,02,000 افغان ماشومان چې لنیمایي زیاتې انجونی دي په رسمي او غیر رسمي ښوونیزو مرکزونو کې شامل کړي، خو په دغه راپور کې راغلي چې د بودیجې د کمښت لامل یې تقاضا ډېره ولا هم ډېر ستونزې پر خپل ځای پاتې دي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې لشپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه د انجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګول شوی. ډېرې افغاني کورنۍ د خپلو لوڼو او خویندو د زده کړو د بشپړېدو په هدف ګاونډي پاکستان ته تللي. داسې مهال چې پاکستان په دې وروستیو کې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی او د دې هېواد کورنیو چارو وزارت ویلي چې یوازې په تیرو دوو میاشتو کې له 2,16,000 ډېر افغانان ایستل شوي. پاکستان د 2023 کال په اکتوبر کې له دې هېواد د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړه. د دې هېواد کورنیو چارو وزارت 13 اونۍ وویل له هغه وخت تر اوسه له 1,000,000 ډېر بې اسناد او افغان تابعیت لرونکي افغان کډوال له دې هېواد ایستل شوي او دا پروسه په چټکۍ روانه ده.
نن د جوزا یا خبرګولې څلر وشتمه په افغانستان کې د مور ورسته یو شمېر افغانان دا ورځ خپلو میندو ته د ډالیو په ورکولو او د مبارکۍ په پیغامونو لمانځي. له بلې خوا یو شمېر افغانان چې په جلا وطنۍ او له خپلو میندو څخه لرې ژوند کوي وایي دا ورځ یوازې د مبارکۍ د پیغامونو په استولو او د خپلو میندو عکسونو ته په کتلو لمانځلې ده. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د جوزا یا غبرګولی څلور وشتمه د کورنۍ ولولوري د مور د ورځې په توګه منځل کیږي. هغه ورځ چې اولادونه پکې خپل میندو ته بیلابیل ډالۍ ورکوي او په دې شکل له میندو سره خپل مینه ښکاره کوي. د خوست یو اوسیدونکي حریوا وایي چې خپل مور ته د دې ورځې د منځنو په پار ډالۍ ورکړه او لامل یې ډیره خوښه ده.
د مور ورځ داسې وخت کې راځي چې منزل مور سره ما او مور موله موږ سره ده، نو دا خپل هم ډیره د خوشالۍ خبره ده. د مور ورځ مو ول منزله او هغې ته مو کیک جوړ کړی و، مراسم ورته نیولی و، ټول وروڼه خویندې مو په یو ځای و، ټوله کورنۍ مو دغه ورځ مو ډیره په مین او خوشحالی باندې ول منزله.
خو یو شمیر بیوزله او اړمنې میندې چې د خپل کورنۍ مشرانې دی وایي چې د مور د ورځې په اړه هیڅ خبر نه لري او نه یې د مالی ستونزو له امله د نمانځلو توانایي لري. ګلدسته چې په کابل کې د 15 کسیزې کورنۍ مشره د وایي خاوند یې ناروغه دی او دا د خلکو په کورونو کې کار کولو له لارې د خپلو دریو اولادونو لپاره د زده کړو زمینه برابروي او دا چې هغوی ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د ده لپاره د مور ورځ هیڅ کله نه ده نمانځل شوې. دا ورځ په داسې حال کې را رسېدلې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زیات شمېر افغانو کورنیو د بېلابېلو لاملونو له امله خپل هېواد پرېښي او په جلا وطنۍ کې له میندو لرې ژوند کوي.
هر کجا رفتم نشد که از دلم بیرون
انیسا دریا له تېرو دوو کلونو راهیسې په ګاونډي پاکستان کې د کلوالۍ شپې ورځې
کوي. مادر من غربتم هم باد آید
رفتم. انیسا وایي مورې په وطن کې ناروغه ده او دا چې دا ورځ په جلا وطنۍ کې له موره لرې نوره هم ترخه ده.
درست مادرم تلم پر از دل تنګي است.
له موره لرې زړه اسې تنګي. سما مور بهر وخت په دې ورځ له ما سره وه خو اوس یوازې خاطرې زما په ذهن کې پاتې دي. هر کال به مې په دې ورځ د مور لاسونه ښکلول، د هغې نرمه موسکا به مې اورېده. خو نن یوازې د هغې تصویر لرم او یوازې دعاګانې ورته کوم. کډوالي ډېره سخته ده، خو د دغسې ورځې پر مهال چې انسان له موره لرې وي لا نوره ترخه او سخته شي.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له امله ډېری میندې په سختو شرایطو کې ژوند کوي او په ځانګړي ډول روغتیایي اسانتیاو ته پوره لاسرسی نه لري. د امیندوارۍ او زیږون پر مهال د روغتیایي خدماتو د نشتوالي له امله ځوانې میندې هم د مخنیوي وړ مړینې سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO تیر لمریز کال په جوزا میاشت کې ویلي وو چې په افغانستان کې په ورځني ډول 24 میندې او 168 نوي زیږیدلي ماشومان د مخنیوي وړ مړینې سره مخ دي. یادولو وړ ده چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال بېلابېلو دولتي ادارو په دې هېواد کې د یو شمېر رسمي پروګرامونو په کولو سره د مور ورځ نمانځله، خو پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د دغه ورځې د نمانځنو په اړه هیڅ خبر نشته.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
ازادي رادیو سلر ویش ساته.
د خوست اوسیدونکو د دې ولایت په بیلابیلو شنو ځنګلیزو او سړو سیمو کې د تفریح او ساتري لپاره د سانتیاو د برابرولو غوښتنه کوي. دوی وایي ډیر خلک دومره اقتصادي توان نه لري چې د سیاحت او تفریح لپاره لري ځایونو ته ولاړ شي، نو په همدې لندو ځایونو کې د ورته امکانات برابر شي. نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست او شمیر اوسیدونکو وایي د هر کس د رواني سکون، د اړیکو د پراختوب او بوختیا او د خصم بالغت لپاره سیاحت او تفریح وړتیا د زیاتوي اوس دوی هم د اړخته پام ډیر شوی دی. دوی وایي د خلکو اقتصاد کمزوری دی او دومره امکانات نه لري چې د سیاحت او تفریح لپاره لرې سیمو او نورو ولایتونو ته ولاړ شي، نو پکار ده چې دوی ته په نږدې سیمو کې تفریحځایونه جوړ شي. یو تن خوستي ځوان اکرام الله زرګر دا غوښتنه مشال راډیو سره په دې توګه شریکه کړه.
که چیرې موږ تاسو بېلابېلو ځایونو ته وګرځو، د خوستوالو او د لوی پکتیا خلکو هغه مینه وګورو، د چکر ته د هغوی تلل وګورو، نو دا موږ ته په دې دلالت ورکوي چې له چکر سره مینه لري، بېلابېلو ځایونو ته غواړي لاړ شي، تفریح وکړي، منظرې وکړي. که چیرې په دغسې ځایونو باندې سرمایه ګذاري وکړي، نو دغه به دوې ګټې ولري. لومړۍ ګټه به دا وي چې دولت لپاره به عواید جمع شوي وي، همدا ډول د خوستوالو او د نورو خلکو لپاره به د تفریح سفر لپاره زمینې برابر شي.
خوستي ځوانان او اوسیدونکي سیاحت او تفریح د هغو خلکو لپاره ډیره مهمه واړی نه ګڼي چې هغوی دوامداره کاروبار کوي او له فکري او فزیکي ستومانۍ سره مخامخېږي. د خوست یو بل اوسیدونکي فیض الله مسرور وویل
سیاحت د هغو خلکو لپاره ډیر مهم دی چې دوی کاروباري خلک وي او هغوی بیا بالخصوص ډیر خوند د سیاحت څخه اخلي، او د حکومت څخه هم خیله دا ده چې د سیاحتي ځایونو ته دوی ډیره پاملرنه وکړي.
د خوست د دخیو په سیمه کې د ځوانو فعالانو په هڅه د یاد سیمې په غرونو او غونډیو کې د بادامو یو شمېر ونې کېنول شوي چې د اقتصادي ګټې په خوا کې د تفریح لپاره هم د نورو سیمو د خلکو پام خپل کړی دی.
زما نوم فرهد الله المسخرنی، د خوست ولایت د دخی کلی اوسیدونکی یم. بل حال چې اوس وخت کې ډېری خوستوالو توجه ماته د خوست ولایت د دخی کلی بادام باغ په نامه سیمه دا تقریبا چې تر لاسو زر پورې شلو زر پورې بادام او نیالګي پکې کېنول شوی، او ډیری خلک هلته د تفریح لپاره راځي. له دولت څخه هم غوښتنه کوو چې داسې سهو ته دی توجه وکړي، ترڅو دولت هم عواید جمع شوي او د خوستوالو د ضعیف اقتصاد په خاطر هم د تفریح ځایونه هم ډېر شوي وي.
بل لوري ته ځایي مسؤلین وایي چې د خوست په بېلابېلو سیمو کې شنې او تفریحي سیمې شته او دوی په اوږده مهال کې له خصوصي سکتور سره په ګډه هلته د سیاحت او تفریح لپاره د اسانتیاو د برابرولو پلان لري. د اطلاعات او کلتور ریاست استازي سبحان الله زموئل:
د همغه د افغانستان د ځینو نورو سیمو په شان په خوست کې هم د سلګرۍ صنعت ډېر په چټکۍ پرمختګ کوي. تاسو ګورئ چې زموږ ګڼ هیوادوال د تڼیو ادمد غلام خان د زمیدان سوبارایو باک او ځینو نورو سیمو ته ځي. موږ په اوږدمهاله کې دا پلان لرو چې په یادو سیمو کې ځینې ځایونه د خصوصي سکتور سره په ګډه په بشپړو سیاحتي سیمو بدل کړو. په دې سره به هم حکومت دایمي عواید ترلاسه کوي او هم به خوستیان د سیاحت لپاره نږدې او اساسي ځایونه او پارکونه ولري.
په افغانستان کې پخوا خلک د سیاحت، تفریح، میلو او زیارتونو لپاره سلګونه کیلومتر لرې سیمو ته تلل، چې په وروستیو څلورو لسیزو کې د ژورو سیاسي بدلونونو او اوږدو جګړو په پیلېدو سره تر ډیره دا بهیر ټکنی شو او ډیریو افغانانو په داخل کې تر لرو ځایونو د ګرځېدلو فرصت له لاسه ورکړ. خو اوس یو ځل بیا د یوې بلې سیمې د کتلو او سیلګیرۍ لپاره د یو شمېر افغانانو تګ راتګ ډېر شوی دی.
د ایران په اړه دا خبر لرو چې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي د اکشن بی پروسې له امریکا سره خبرې لغوه کړې دي. ټاکل شوی و چې سبا د امریکا او ایران استازي د عمان په منځګړیتوب د ایران د اټومي پروګرام په تړاو خبرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بقایی وویل په اوسني وضعیت کې د ایران تمرکز د دشمن تیری ته دی. بلورته د ایران ملي رادیو تلویزیون صدا او سیما راپور ورکړی دی چې د اسرائیل جنگي الوتکو د څو ساعتونو لپاره نن د ایران فضا نیولې و چې د ایران د دافع او سیستم سره ګډوډ شوی دی. همدارس د ایران په اړه دا خبر هم تازه را رسیدلې ده چې ایران له خپل هوایي ډګرونو الوتنې د ملکیانو الوتنې بندې کړې دي او د په تهران کې د امام خمینی هوایی ډګر ته له خلکو غوښتل سوي دي چې هوایي ډګر ته ورنشي چې نورو سیمو ته له دې ځایه پروازونه وکړي.
له خبرونو ور اخوا
نن د خبرګولې یا جوزات څلور وشتمه د افغان مشهور سندرغاړي احمد ظاهر د زوکړې له ورځې سره برابر ده. هغه په همدې نیټه د 3 کلنۍ په عمر د ژوند پور هم پرې کړ. که څه هم د احمد ظاهر له مرګ له سیسي اوړي، خو د لوړې هنري وړتیا او ذوق له امله چې د درلود لای هم خلک اوري او خوشوي. جزئیات په دې راپور کې واوري چې د نوموړي په یوه سندرې پیل شي.
امروز با شنیدن آهنگ و صدای دلنشین احمد ظاهر گریه می کنم، باعث میشه که آرامش پیدا کنم.
لورد زکرو را گرزول شوی یو افغان انجلی و چوی ده احمد ظاهر سندری اوری او ده طالبانو ده حکومت لخوا پرنجونو لگول شوی محدودیتون جاری. ده چنق وری ده موضوع ده اساسیت لعمل اینو پراپور که خپوش یا زدی رادیو تیو ویل
وقتی آهنگ های احمد ظاهر
کلشی ده احمد ظاهر سندری اورم فکر کن چه هغا هم اسما هم نسل دی او ده سندرو اوری دلی اسما زه نرموی، خصوصا ده صدور کالا چه طالبان پر افغانستان واکمن شوی و طولی خوخی او هیلی لنجون خود و خیستی دی واقعا شد احمد ظاهر غیق تلپاته دی.
لقل شراب دسرو لبان سنم، لقل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا
احمد ظاهر هغه افغان سندرغاړی چې له مرګ یې د لسیزو په تیریدو سره هم د هغه لوړ هنري وړتیا او ذوق له امله چې درلود یې لا یې هم خلک اوري او خوښوي یې. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د موسیقي په غږولو او اورېدلو بندیز لګولی دی، خو د احمد ظاهر مینهوال وایي په پټه یې اوري. په کابل ښار کې د یو ټکسي چلوونکي امید محمدي ازادي راډیو ته وویل:
در افغانستان موسیقی بند شده و
په افغانستان کې موسیقي بند شوی او ان موټرو کې هم اجازه نه ورکوي چې وایو خو زه خپل د هغه علاقې له امله چې احمد ظاهر سره لرم یو فلاش لرم چې موټر کې څوک نه وي یا مې دوستان وي او رمې او ورنخ پند اخلم
همیشه ګوش میکنم او واقعا لذت بخش است
نرازی جانان ز ما جانان ز ما روتیو کا بستر کے زکا خوب میں دے چشمان ز ما
احمد ظاهر چې د افغانستان د لغمان ولایت اصلي اوسیدونکی و د 1915 لمریز کال د جوزا په 24مه زیږیدلی او د 1915 لمریز کال په همدې نیټه په سالنګ کې ظاهراً په یوې ترافیکي پیښه کې ومړ. هغه د کابل په شهدای صالحین کې ښخ دی. طالبانو یې د خپلې لومړۍ واکمنۍ پر مهال په 1915 لمریز کال کې قبر هم ران کړی و، خو کله چې دا واکمنۍ سقوط شوه د ده مینهوالو بیرته ورغوه. احمد ظاهر له دې شو زیات د سندرو البومونه لري او په ټوله کې د سندرو شمیر یې 410 ته رسیږي. دا سندرې ډیری په دوو رسمي ژبو دري او پښتو دي، خو ویل کېږي چې په اردو او انګلیسي ژبې هم سندرې ویلې دي. یو شمیر افغان شاعران له دې ډلې وهاب مجیر د احمد ظاهر د محبوبیت او بریا یو راز سندرو ته د شعرونو په انتخاب کې د هغه دقت بولي.
زنده یاد احمد ظاهر. یکی از
احمد ظاهر ده هغو افغان سندرغارو لدالی و چه شعر ته یه به هب اهمیت ورکو. مون که ولی شو پس غرده و ویو چه ده احمد ظاهر ده تلپاتی که دول رازونو یا و رازی پا شعرونو که ده دقت او وسواس و
دقت و وسواس که در انتخاب شعر داشته.
احمد ظاهر یوازی پا افغانستان که نه بلکه ده افغانستان به هر همگرن مینوال لری. یوی تاجکی سندرغاړی پروین احمدیار وړم کال د احمد ظاهر په تلین کې ازادي راډیو ته ویلی و هر کال په یواد کې د خبرګولی په 24مه د احمد ظاهر د یاد مراسم ترسره کیږي.
در تا خوم یار زم در سرا خانه دوران شجوری یار زم در سرا خانه دوران شجوری او بدر تا وروم صاب در تا خوم یار زم در سرا خانه دوران شجوری ویشتل کبل سن سیگار وینا جوگیر او بدر دراوڑم صاب در تباخم یار زم در سرا خانه دوران شجوگیر او بدر دراوڑم صاب در تباخم یار زم در سرا خانه دوران شجوگیر
کگو تیرا کنا دیوا سوری کگو تیرا کنا کلا دے خدگر دبیا با جڑ کلی دیوالو نا چگی او بغیر نرانا صاحب در تپا خون یار زوم در سرا خانه دوران شجوگی یار زوم در سرا خانه دوران شجوگی
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمن بیاست. شروع لاس دی ولسم ټولګي و اوم لوسته. نن ورځ موږ تاسو راځو حجروي تنفس یا هم سلر ریسپایریشن په باره کې خپل موضوعات وایو او په غمنې سرخلاصوو. لکه څنګه چې په تیرو درسونو کې موږ وویل، ټول ژوندي موجودات چې دي هغه خپل د ژوند د سرته رسولو لپاره انرژي ته ضرورت لري، چې دغه انرژي دوی د خوراکي توکو څخه لاسته راوړي. خو تر هغه وخته پر چې حجروي تنفس اجرا نسي، د خوراکي توکي زموږ بدن په انرژي باندې نه تبدیلیږي. موږ داسې ویلی سو چې په حجرو کې ساده مرکباتو باندې د خوراکي توکو پړاو په پړاو ویشنه چې انرژي ورڅخه منځته راځي د حجرې د تنفس په نامه سره یادیږي. زموږ استاد سي درس په نن د پیتمې صفې څخه تر اته شپېتمې صفې پورې دوام وکړي. تاسو د لومړی د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پي تولید وایي. د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پي تولید چې دی هغه په دوه ډوله دی، چې یو یې هوازی تنفس یا ایروبیک ریسپایریشن دی، یا دا حجروي تنفس چې دی هغه په دوه ډوله دی، چې ایروبیک ریسپایریشن او غیر هوازی تنفس دی. لومړی راځو هوازی تنفس پیژنو. زموږ په بدن کې دغه کوم انرژي د تولید لپاره چې اکسیجن په موجودیت کې د خوراکي توکو تجزیه هغه د چی په نامه سره یادیږي، د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. یعنی کله چې زموږ په بدن کې انرژي تولیدیږي، هغه انرژي اکسیجن ته ضرورت ولري، دغه عملیه چې ده د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. مثال چې په پایله کې هایدرو اوبه او کاربون دای اکساید د اضافي مواد په ډول سره لاسته راځي، دا چې دی خپله د زیایي ترکیب برعکس دی. په زیایي ترکیب کې چې و موږ کاربون دای اکساید او اوبه سره یو ځای کېدل، او ورسره قندي مواد اکسیجن لاسته راځي. دا عملیه کې چې دی قندي مواد او اکسیجن چې دی تعامل سره کوي، او په پایله کې ورسخه کاربون دای اکساید، اوبه، انرژي او اته دیش ای ټي پی ورسخه لاسه. ای ټي پی چې د خپل د انرژي ډول دی چې هغه ورسخه لاسه راځي. راځو دغه حجروي تنفس چې دی خپل په دریو پړاوونو کې سرته رسیږي، چې لومړی پړاو چې دی د ګلایکولیز پړاو دی، دویم پړاو د کریپس دوران، او دریم چې دی د الکترون د لیږدونې زنجیر یا هم الکترون ترانسپورت چین دی. راځو دغه کوم مرحلې چې دی په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی د ګلایکولیز دوران دی. ګلایکولیز چې دی د انرژي تولید یو مهمه بیولوژیکي پروسه ده چې د داخلي د مثال په سایتوپلازم کې ترسره کیږي. دا پروسه د شکر یا قند یا ګلوکوز د تجزیه لپاره کارول کیږي تر څو انرژي ای ټي پي ورڅخه تولید کړل شي. ګلایکولیز چې دی یو ایروبیک یا هم موږ ویل هوازی ډول څخه دی، هوازی تنفس څخه دی، چې ځکه چې دی کله چې خپل دغه عملیه سرته رسی د اکسیجن پښتون کې سرته یعنی اکسیجن ته دوی ضرورت لري او ګلایکولایز چې دی هغه موږ وایو د یو شپږ کاربونه مالیکول ګلوکوز څخه دوه یا درې کاربونه مالیکولونه یا پایریک اسید تولیدوي چې دا پروسه چې د دوه ای ټی پی انرژي مصرف او څلور ای ټی پی تولید سره پای ته رسیږي او دوی چې خپل په پایله کې دوه ای ټی پی خالص انرژي تولیدوي همدارنګ د دې پروسه په ترڅ کې بل ډول انرژي چې د ان ای ډی ایچ په نامه سره دی هغه هم د ځان سره یو ځای تولیدوي ګلایکولایز چې دی هغه په لسو مرحلو کې سرته رسیږي چې لومړی مرحله چې ده د انرژي د مصرف مرحله ده دویمه مرحله د انرژي د تولید مرحله ده او دریمه مرحله چې ده هغه پایله د مثال چې د ګلایکولایز په پروسه کې دوه درې مثال کاربونه پایرویک اسید مالیکولونه تولیدیږي او دوه ای ټی پی خالص انرژي هم سره یو ځای تولیدیږي او همدارنګه لکه څنګه چې موږ ویل ان ای ډی ایچ مالیکولونه هم سره یو ځای تولیدیږي ګلایکولایز چې دی د اکسیجن په شتون کې خپل دغه کم مرحلې چې دی هغه سرته رسی د دې اساسي دنده د پایریک اسید تولیدول دي جوړول دي اوس نو راځو ورته د کریبس دوران ته کریبس دوران چې دی هغه د هوازی تنفس دویمه مرحله ده چې دغه کریبس ران او دغه کیچدی چین کیچدی زنجیر کیچدی په دغه دواړو کې ډیر مهمه پروسه سرته رسیږي چې دغه پایریک اسید چې کله د کریبس دوران د مخه د ګلایکولایز په واسطه ماده سوي هغه مایتوکندریا ته داخليږي کله چې مایتوکندریا ته داخله سو بیا نو دغه کریبس دوران او د الکترون د لیږدونې زنجیر څخه تیریږي چې په دغه وخت کې د دې څخه هغه کومه انرژي ته چې ضرورت وسی هغه ورته د هوازی تنفس په واسطه لاسره زی او په دغه وخت کې هم د چته ضرورت لري اکسیجن ته ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسی چې په دې سره کومه ای ټی پی انرژي چې د اته د ای ټی پی انرژي کاربون ډای اکساید او همدارنګه اوبه ورسخه لاسره زی چې موږ وایو دغه کوم انرژي چې د فعالیت د سرته رسول لپاره د نورو حياتي عملیو د سرته رسول لپاره ډیر مهم رول لوبوي یعنی د کریبس دوران چې دی هغه ډیر مهم دی د دغو ای ټی پی انرژي د لاسته راوړلو لپاره په داسې ډول سره هم موږ ویلای شو چې کریبس دوران چې دی د دغه د سایټریک اسید دوران یا تخمیس دوران هم ورته ویل کیږي چې دوی چې د تنفس یو حياتي پروسه ده چې په مایتوکندریا کې تر سره کیږي او دا دوران چې دی د ګلوکوز یا د نور عضوي مرکباتو د بشپړ اکساید کول لپاره کارول کیږي او د ای ټی پی تولید لپاره ضروری مواد تولیدوي او د دې چې دی خپل په ځان کې اته مرحله لري چې د استیل او اوکسالوستیک اسید ترکیب دی همدارنګ د سټریټ د اکسیډیشن مرحله ده او د ان ای ډی ایچ کوم دغه چې موږ ویل کوم انرژي چې د هغه تولیدول د په غاړه د ای ټی پی تولید د همدارنګ ډیر نور مواد هم د دې په پای کې لاسترځي د کریبس په دوران کې چې دی او کاربون ډای اکساید ای ټی پی انرژي لکه څنګه چې موږ وویل هغه لاسترځي کریبس دوران لکه څنګه چې اول سو ډیر مهم دی او دا کومه پروسه چې ده د پایریک اسید څخه ټول پاتې کیدونکو انرژي حاصلوي او دا په پکې لکه اکسیجن څخه د ګلوکوز د بشپړ اکساید کولو په وسیله انرژي آزادیږي همدارنګه کم دغه زنجیر چې دی د ان الکترون لیږدونې زنجیر چې دی دوی هم خپل په کافي اندازه دنده سرته رسی ورپسې د کریبس دوران وروسته غیر هوازی تنفس وای غیر هوازی تنفس چې دی د هغو حالتونو لپاره اړین دی چیرې چې اکسیجن وجود نه لري هوازی تنفس چې موږ اوویل په هغه کې کله چې دوی تعاملات سرته رسی دی اکسیجن ته په کافي اندازه ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسی مګر غیر هوازی تنفس چې دی د هغه برعکس دی د هیڅ کله خپل د عملیه سرته رسی او اکسیجن ته ضرورت نه لسی نه لري لکه د عضلاتو په فعالیتونو کې د شدید کار کولو پر مهال یا د ځانګړو مایکرو ارګانیزمونو کې چې د اکسیجن مثال کمښت لري دوی چې خپل هوازی تنفس سرته رسی
همدارنګ دوی چې دی د الکول په تخمیر کولو کې همدارنګ د صنعتي لحاظ مهم رول لري، چې دا کم د الکول تخمر چې دی قند پر الکول باندې بدلیږي، همدارنګ په ځینو موادو کې ورڅخه استفاده کیږي، او ځینې ژوندۍ موجودات چې موږ وویل چې دوی دغه نسي کولای د اکسیجن نسي جذبولای، دوی چې دی لکه بکتریاوې خمیر مایع په دې کې هم چیکیږي غیر هوازی تنفس سره ترسیږي، چې یعنی موږ وایو چې عموما دوی په دغه کم د الکولو په جوړولو کې په صنعت کې ورڅخه په ډېره زیاته اندازه استفاده کیږي او ډېر زیات په هغه کې مهم دی. غیر هوازی تنفس چې دی هغه د اکسیجن نشتون په شرایطو کې انرژي تولیدوي، او د بیلابیلو مایکرو ارګانیزمونو لپاره مثال د هغوی د ژوندي پاتې کېدلو لپاره مهم رول لوبوي، او دوی بله دنده چې ده د اکسیجن د کمښت په حالت کې د عضلات لپاره انرژي اماده کوي، چې موږ ویل کله چې موږ د عضلاتو حرکت اجرا کیږي د په هغه وخت کې د غو د پاره اکسیجن اماده کوي، او د کلسیم او نور مالیکولونو په تولید کې هم مهم رول لوبوي، او ورسره د انرژي تولید کې اسانتیا برابروي، او د کاربون ډای اکساید او لکټیک اسید تولید هم سرته رسي، او دوی چې دی یو بل مهمه ده چې دې ساتر سي هغه د اکسیجن نه موجودیت په ځینو بکتریاو کې چې موږ وویل د هغو د پاره د ژوند پروسه برابرې د ژوند کولو دلیل ورته جوړیږي. ورپسې د غیر هوازی تنفس او د اهمیت ورسته راځو. د عام تنفس او د هوجي تنفس چې دی هغه مخته په مسکه توپیرونه لري. عام تنفس چې دی هغه موږ د سږو په واسطه د هوا د اکسیجن اخستل او پر ځای د کاربون ډای اکساید خارجول څخه عبارت دی، خو په هوجوي تنفس کې چې دی انرژي تولیدیږي، یعنی د دوی دواړو ترمنځ ډیر فرق دی، او د دې په واسطه د کوم خوراکي توکي چې دی هغه چکیږي تجزیه کیږي. غیر هوازی تنفس چې دی هغه مثال موږ وایو چې په د تنفس عمل او د زیات ترکیب منځ توپیر ته کچې راسو، په هغه کې موږ وایو چې دوی ډېر یو د بل سره ډېر توپیرونه لري، چې هغه توپیرونه په داسې ډول سره بیانولی سو چې د تنفس عمل چې دی هغه مثال د تنفس عمل هغه پروسه ده چې پکې د عضوي مرکبات لکه ګلوکوز د تجزیه په واسطه انرژي یا ای ټی پی چې موږ ویل په هغه باندې بدلیږي، او دا پروسه د ټول ژوندي موجودات لپاره اړین دی. مثال د دې ځای چې دی تنفس په ټول ژوندي موجوداتو حیواناتو نباتاتو بکتریا او نور کې چې کیږي ترسره کیږي، او تنفس خپله یو کیمیاوي پروسه ده چې اکسیجن په شتون کې د هوازی یعنی کوم هوازی چې موږ ول د اکسیجن پرته اجرا کیږي، او غیر هوازی تنفس چې وغوښته اکسیجن ته ضرورت لري د عضوي موادو لکه ګلوکوز تجزیه کوي او اوټی پی تولیدوي، چې دا پروسه چې د په مایتوکاندریا کې ترسره کیږي، هم د نباتاتو کچیر موږ په نظر کې ونیسو د دې د هم چې د کلوروپلاسم مثال کله چې د کیږي انرژي جذبې د هغو په مایتوکاندریا کې ترسره کیږي، او په تنفس کې انرژي ای ټی پی تولیدیږي، او د هغوی مواد څخه چې د ژوند د نورو پروسو لپاره کارول کیږي لکه حرارت ورڅخه استفاده کیږي، او موږ وایو دغه کم د تنفس عمل چې دی د خپل از موږ د ژوند د ټولنیز فعالیتونو لپاره انرژي تولیدوي لکه د عضلاتو حرکت د هورمونونو تولید د حجراتو ساتنه او نور دندو لپاره ورڅخه استفاده کیږي. مګر کله چې به زیایي ترکیب تراسو زیایي ترکیب کې موږ وایو چې زیایي ترکیب هغه پروسه ده چې پکې نباتات ځینې بکتریاوې او فنجي د لمر د رڼا انرژي څخه کار اخلي، چې د هغه په نتیجه کې دغه کم کاربون ډای اکساید او با ګلوکوز او اکسیجن باندې بدل کی، او په دې موږ وایو چې نوري انرژي په چی باندې اړوي په کیمیاوي انرژي باندې اړوي، او ازیایي ترکیب چې دی هغه یواز په نباتاتو او ځینو مایکرو ارګانیزمونو په د تنفس عملیات چې هغه موږ وویل په ډیرو شانو کې لکه مثال حیواناتو نباتاتو بکتریاو کې اجرا کیږي، مګر ازیایي ترکیب چې دی هغه یواز په نباتاتو کې او په ځینو مایکرو ارګانیزمونو کې چې کلوروفیل ولري، په تیر لوستونو کې هم موږ ویل چې کلوروپلاس کلوروفیل ولري په هغو کې چې کیږي ترسره کیږي، او نباتات چې دي د لمر د انرژي په مرسته کاربون ډای اکساید او اوبه اخلي د ګلوکوز په توګه انرژي کې ذخیره کوي. نو که د دوی څونه توپیر و دی چې و د مثال د رقم د اکسیجن په شتون کې ای ټی پی شکل تولیدول مثال د خوراکي توکي چې و هغه تجزیه کول دی چې بي دي چې شکی د مثال د خپل فعالیت شکل سر ترسي ګلوکوز انرژي ذخیره کوي او په دې پروسه کې اکسیجن آزادوي. یعنی د دې څخه موږ ته معلومیږي چې د تنفس او زیات ترمنځ څونه توپیر دی او بالاخره وایي چې په خپله په زیات ترکیب کې چې دی د لمر د رڼا انرژي د کیمیاوي انرژي ګلوکوز په بڼه ذخیره کیږي. دا و د تنفس عمل او د زیات ترکیب ترمنځ کوم توپیرونه چې موږ او تاسې وویل. په اخرنی برخه کې زموږ او ستاسې موضوع پر دغه ځای پای ته رسیږي. په اخرنی برخه کې لکه هر وخت غوندې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده هوازی تنفس او غیر هوازی تنفس تعریف کړي، دویمه پوښتنه ده د کریبز دوران واضح کړي، او درېمه پوښتنه ده د تنفس عمل او زیایي ترکیب ترمنځ توپیر څه شی دی. ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنه هیله لرم چې جوړو او سیتمن بیاست. شرف لاس د ولسم ټولګي و اوم لوسته. نن ورځ راځو د ډي ان ای او جنټیکی انجینری په اړه خپل موضوعات زکوو. لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ویلي وه چې ډي ان ای چې ده هغه د وراثت کې د وراثت مثال د یو نسل څخه بل نسل ته د ارثي خواصو په لېږدولو کې مهم رول لوبوي. اساسي کوم دغه کوم خواص چې د والدینو څخه و بل نسل ته لېږدول کېږي هغه ټوله د دوی د ډي ان ای څخه دی چې د ډي ان ای کې چې کوم جینونه وجود لري د هغه په واسطه مختلف خواص انتقالیږي. چې دغه کوم ساينس پوهان چې و هغه په 1950 کال را په دی خوا دوی په دې باندې پوسټ وله چې ډي ان ای چې د هغه د ارثي خواصو لېږدونکي واحد دی، او وروسته پر دې باندې ډېر سیړنی او معلومات وکړل سو چې د هغه وروسته جینیټیکی انجینری رامنځته سو. تقریبا 1980 میلادي کال وروسته د کم جینیټیکی انجینری چې و هغه رامنځته سو چې په دې سره د ډیرو ناروغیو درملنه وسوه. همدارنګه د کرنې او انساني طب کې ډیر مهم قدمونه مخته ولاړل. رزو په نن ورځ درس کې موږ او تاسو ډي ان ای پیژنو چې په د چا د کومو عالمانو په واسطه کشف کړل سو او کوم نظریات د دې اړوند وړاندې کړل سو. زموږ او تاسو درس چې د اته دې شمې صفې څخه تر د څلوېشتمې صفې پرې دوام کوي. رزو د ډي ان ای کشف ته لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ولوستله چې ډي ان ای چې و لومړنی عالم د مندل په نامه سره و چې هغه خپله د جینیټیک په اړه خپل نظریات وړاندې کړي و، خپل مختلف کمی تجربې چې کړي و د هغه پر اساس ډیر کشفیات کړي و. چې د دې کوم نظریه چې وه هغه وخت د منلو ور نه و نو په 1848 میلادي کال وروسته د دې کوم تجربه چې وه هغه بیا را څرګندیسولې چې په دې کې چې وه کوم ژوندۍ موجودات چې وه د هغوی ارسي فکتورونه واضح سو چې یعنی کوم ژوندۍ موجودات چې دي د هغوی خواص چې دي هغه د یو اساسي ارسي فکتور پر اساس باندې د والدینو څخه وه خپل نسل ته انتقالیږي یا له یو نسل څخه بل نسل ته لیږدول کیږي. چې په دې کې چې وه د دغه کوم برخه په مطالعه کې لومړني ګامونه چې وه هغه د میشر په نامه یو عالم و چې د هغه د خوا په 1868 میلادي کال کې وکړل سوی چې دغه کوم ارسي خواص چې لیږدول کیږي هغه د هستوي تیزاب په واسطه یا نیکلیک اسید په واسطه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي چې دا چې وه د میشر د خوا کشف کړل سوه. وروسته بیا په شلمه پیری کې په اوایل کې په لومړني کې د بری په نامه او د ستون په نامه عالمان و چې دوی چې و د خپل د تجربه د روی دا ثابت کړی چې ارسي فکتورونه یا جینونه چې دي هغه د کروموزومونو د پازه قرار لري یعنی کروموزومونه چې دي هغه د جینونه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالوي. همدارنګه ډیرو عالمانو یو بل عالم چې د مورګان په نامه سره و د خپل په کم تجربه کې چې وه هغه دغه معلومه کړله چې مختلف جینونه چې دي هغه په کروموزومونو کې په خاصو ځایونو کې قرار لري او یو کروموزوم چې دي هغه په زرګونه جینونه د یو نسل څخه و بل نسل ته انتقالي چې دا چې دي د میوټیشن په واسطه تغییر مثال کولی سي تغییر د چې په تیل واس کې موږ ولوستل په کروموزومي تغییر په کروموزوم کې چې کیږي تغییر مني او وروسته په 1900 میلادي کال کې د وراثت پوهان په دیو پیدله چې ارسي مواد چې دي هغه باید لشتر لږه دوه خاصیتونه ولري چې د هغو څخه لومړنی خاصیت دغه و چې دغه کوم مواد چې دي د خپل په ځان کې باید ډیر ارسي معلومات ولري خپل په ځان کې ډیر ارسي معلومات ځای پر ځای کې او وکولای شي چې دغه ارسي خواص له یو نسل څخه بل نسل ته چې کې په صحیح ډول سره انتقال کړي او بل نظر دا و چې بل دویمه کم خاصیت چې و هغه دا و چې دغه کم ارسي فکتورونه چې دي هغه باید وکولای شي چې راتلونکي نسلونو ته دغه معلومات چې شي ولېږدوي یعنی دا چې و د مهمو خاصیتونو څخه چې باید په دوغو جینونو کې په ارسي موادو فکتورونو کې باید قرار درلودلی وای. او وروسته در هغه ډیر عالمانو خپل نظریات وړاندې کړل چې په 1947 کال کې د ایوري په نامه همدارنګ د سر ځینې ملګری هم و چې هغه پر نیوکلیک اسید باندې چې مثال د نیوکلیک اسیدونه چې و هغه چیکړل مثال جینونه چې د خپل د نیوکلیک اسید څخه جوړ شوی دی د کشف کړل دوی چې و د کشف چې و دوی د باکتریاوی په دوه ډول وویشل چې یو ډول چې و خپل کپسول لري یعنی ناروغي مستر وړي او بل چې و هغه کپسول نه لرونکي و چې هغه یو چې کپسول لري هغه ناروغي لږدونکي دي ناروغي تولیدونکي دي او چې کپسول ونه لري هغه ناروغي نه تولیدونکي دي دوی راولاش و د دغه باکتریا ډي ان ا چې به کپسول ده هغه راوخستله دغه انتقال کړل دغه یو د بسره دی یو دغه د دی ډي ان ا غانی چې و هغه یو د بسره تبادله کړل چې په دې کې ځینی بدلونونه ښکاره سو چې باکتریا هغه جینونه چې دوی نه درلودل هغه جینونه پکښ کې ښکاره سو همدارنګ دوی چې و دغه باکتریاوی چې په موژکانو کې پچکاری کړل چې د موژکانو د مرګ لامل سو وګوري دوی هغه کم چې مثال ناروغي مسره وړونکې و هغه ډي ان ا راوخستل په ناروغي نه تولیدونکې کې چې کړله یو ځای کړل او کله چې مشکان تور کړ دوغه د مړي لامل سو چې په دې سره دا معلومه سوله چې دا کم ډي ان ا چې دا هغه د کم جینونه چې مثال دوی چې د ارسي خواص لږدونکې دي چې هغه لمړنۍ ناروغي تولیدونکې ډي ان ا چې و پر هغه بل یو خپل تاثیرات واچوله چې په دې سره موږ خپل ژوند شکی له لاسه ورکړي دغه رقم د دوی په شمول ډیر مختلف نظریات نور هم چې سوله وړاندې کړل سوله چې د هغه د جملو جملې څخه
دی په یو شي کې چې وا شاته پاته سوچ پدې پونس ول چې ډي ان ا چې د هلته څنګه دو چند سوال څنګه مثال خپل ځای ونیوي چې ورسته په 1953 کال کې د واتسن او کریک په نامه عالمان و چې د ډي ان ا موډل په ترکیبولو سره په جوړولو سره په دیو توانیدل چې د دوی هغه کم دو چند کېدل او همدارنګه د دوی زیرمه کېدل په او همدارنګه په عین ډي ان ا او شتل څه ډول منځ راځي هغه د دوی د دغه موډل څخه معلوم سوله چې په دې سره دوی د په 1908 کال کې د تیپ په برخه کې د نوبل جایزه ترلاسه کړل. ورپسې د ډي ان ا د کشف وروسته موږ او تاسو راځو ډي ان ا او ار ان ا مالیکولونه پیژنو. ډي ان ا او ار ان ا چې د هغه هستوي تیزاب یا هم نوکلیک اسید دی چې دوی دواړه چې دي تقریبا د ایسي خواصو لېږدونکي دي خو یو څه توپیرونه خپل په منځ کې سره لري. ډي ان ا او ار ان ا چې د هغه د وړو مالیکولونو څخه جوړ شوی دی چې د نوکلیټاید په نامه سره یادیږي او دا نکلوټایډونه چې دی هغه خپل پزان کې 15 کاربونه قند یا هم پنتوز ګروپ چې رایبوز دی هغه لري، هم دارنګ وسره یو ګروپ فاسفیټ لري او نایتروجن لرونکي عضوي قلویګان لري. په دې کې موږ وایو کچيري مثال د نکلوټایډونه فاسفیټ ګروپ ونه لري هغه د نکلوزایډ په نامه سره یادیږي. دا ګروپ بیت ډي ان ا او ار ان ا ته ډي ان ا ور ان ا چې دی په مثال موږ وايي ډي ان ا کې چې دی قلویګان څلور دانی دي چې عبارت دي د ادنین، ګوانین، تایمین او سایتوسین سره. همدارنګ په قلویګانو کې یو بل ګروپ هم راځي چې یوراسیل دی، خو په ډي ان ا کې چې دی یوازې ګوانین، ادنین، تایمین او سایتوسین دی، مګر په ار ان ا کې چې دی بیا د تایمین وجود نه لري، د تایمین پر ځای یوراسیل قرار لري چې عموما ادنین چې دی د تایمین د ازدازې سره برابر دی، نو همیش ادنین د تایمین په مقابل کې د هایدروجن اړیکو په واسطه تړاو لري او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین سره چې لري د هایدروجنی اړیکو لاله یو د بسره تړاو لري. ارزو ورسته د دې چې دا کم د ډي ان ا او ار ان ا مالیکول مو پیژندې، دا هغه ورسته موږ تاثیر ازو بلې موضوع ته چې د ډي ان ا جوړښت دی. د ډي ان ا د جوړښت کشف وایو او د همدارنګ د دوی کم دغه پوري ځینې ته ورته ډبل هلیکس کم جوړښت دی هغه وایو. لکه څنګه چې په تیر درسونو کې مو هم ویل او اوس مو هم یادوري وکړل چې د ډي ان ا موډل چې وو هغه د دوو عالمانو، ځوانو عالمانو چې واتسن او کریک و د هغه د خوا کشف کړل سول، ترکیب کړل سول د ډیرو ساده لابراتواري کوم مواد چې دوی درلودل د هغه څخه په استفاده. ډي ان ا چې د هغه مشکوالې سو جوړښت چې دی په یوازې څو خبرو کې واضح کو. لومړی دا چې ډي ان ا چې د خپل په جوړښت کې موږ وویل ډي ان ا چې د هغه نیکلوټایډوز خجر سوی دی چې هر نیکلوټایډ چې دی فاسفیټ ګروپ، 15 کاربونه قند او قلویګان لري چې په دې کې په ډي ان ا کې همیشه ادنین د تایمین په مقابل کې د قلویګانو څخه او سایتوسین د ګوانین په مقابل کې دی، ځکه چې د دوی دواړو د کم اندازې چې دی یو بل ته چې دی سره ورته دي چې دا کم اندازه چې و د ادنین او تایمین مساوي او د سایتوسین او ګوانین چې و دا د یو بل عالم چې د چارګف په نامه سره یادیدل یا هم ایرون چارګف چې دا عالم د لومړي ځل لپاره دا کم نظریه چې و وړاندې کړله، نو ځکه دغه د دوی کم اندازه چې ده یا دغه کم نظریه چې ده د په نوم سره یادیږي. بل دا چې ډي ان ا چې ده هغه خپل تاو شوی زینو ته ورته جوړش لري، ربړی جوړش لري چې دغه دوه بازوګان خپل په منځ کې لري چې دغه بازوګانو په داخل کې زینو ته ورته جوړشتونه ولیدل کیږي. دغه دوه مټو یا دوه بازوګانو کې چې دی 15 کاربونه قند او فاسفیټ ګروپ وجود لري او په دا کوچنی پوړو کې چې دی هغه مخامخ قلویګان یو د بل په مقابل کې قرار سره لري چې موږ وایو دغه کم زنجیرونه یا قلویګان چې خپل په مقابل کې سره ولاړ دي هغه د هایدروجنی اړیکو په واسطه یو د بل سره اړیکه لري چې وموئل ادنین چې دی هغه د همیشه د تایمین په مقابل کې او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین په مقابل کې دي، چې په دې کې چې دی ادنین او ګوانین به مثال په یو پور کې او ټرمینل سیټ سین چې دی هغه به په بل بازو کې به اوسي په بل مټ کې به اوسي. دغه کوم قلویګانې چې دی موږ وایو ادنین او تایمین چې دی هغه د دوه ګونو اړیکو په واسطه یو د بسر چیلري اړیکه لري او ګوانین او سایتوسین چې دی هغه د هایدروجنی درې اړیکو په واسطه یو د بسره وصل شوي دي. دا و از موږ او ستاسي د نن ورځې مهمه موضوع ان شاء الله چې موضوع مخبل د ځان سره زده کړی اوسه او پکشي کې کوم مشکل و نه لري. زموږ د نن ورځې مهم نقاط چې و هغه د ډي ان ا او ار ان ا پیژندنه و چې ډي ان ا او ار ان ا څه ډول یو جوړښت لري چې و موبایل دوی چې د خپل په جوړښت کې دوی د نیکلوټایډونو کوچني واحدونو څخه جوړ شوی دي چې هر نیکلوټایډ خپل په جوړښت کې فاسفیټ ګروپ پنځه کاربوناک او همدارنګه ورسره نایتروجن قلوي ګان لري. کچيري په نیکلوټایډونو کې د فاسفیټ ګروپ وجود ونه لري د نیکلوزایټ په نامه سره دیږي. ډي ار ای او ار ان ایچ دا کوم قلوي ګان چې په دوی کې قرار لري هغه عبارت دي د ادنین، ګواینین، سایتوسین، تایمین او یوراسیل څخه چې په دې کې په ډي ان ای کې چې دی ادنین، ګواینین، تایمین او سایتوسین دي او په ار ان ای کې د تایمین پر ځای یوازې یوراسیل قرار لري. نور درې سره یو ډول دي. همدارنګه ډي ان ایچ د هغه پوریزینو ته ورته جوړښت لري چې په بازوګانو کې د کم فاسفیټ ګروپ او پنځه کاربونا کان چې دی هغه قرار لري او په کوچنی پړونه کې چې دی قند دا کم فاس نایتروجنی بیسونه چې دی هغه قرار لري. دا واس موږ اوس تاسو د نن ورځې مهمه موضوع په اخیرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړنی پښتنه ده ډي ان ای پلان ډول